ما لخوا سلام د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه پیل شو. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. په پیل کې د دې سات مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري رسنیو ته په استول سوي ویډیو کې په دې اړه وویل
ای کمیټه کې ریاست او وزیر دولت در امور سوق
دا وایي دا کمیټه چې مشري د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بیلابیلو برخو کې پریکړې وسی د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. دا کمیټه داس مال جوړ شوی چې تر اوسه د افغانستان د سولې خبرو کومه کاره نتیجه نه ورکړي او طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ټاټه کوي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي په 2019 کال کې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې اندازه به هدا زیاته و. دغه سازمان پرون په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په لومړي شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د طالبانو د بریدونو په نسبت په هغو عملیاتو کې زیاته و چې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا شوي. دوی طالبان هم په بیرحمانه وژنو ګرم بللی دي. افغان حکومت بیا د 2019 کال په پای کې ویلي و چې وسلوالو مخالفینو او ترهګرو په دغه کال کې پر ملکیانو زیات بریدونه کړي او څه باندې 9000 بېګناه کسانو مرګ ژوبل اړولې ده. طالبانو هم د 2019 کال په پای کې افغان حکومتي پوځیان او بهرني عسکر د ملکیانو د 79% مرګ ژوبلې مسؤلین بللې و چې افغان امنیتي ارګانونه دا اېدا ردوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوسمهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال وایي محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه
تیمای عملیاتی ما در تمام شهرهای کشور توظیف است. فعلا شهرهای سالنگ، شهرهای کابل جلال آباد و شهرهای کابل قندهار برای ترافیک باز است، کدام مشکل نداریم. قسمت شهرهای سالنگ وسایط مسافربری هر دو طرفه جریان داره. در عدد وسایط، وسایط دلری یا وسایط کلان یک طرفه است که از شمال و جنوب سالنگ در حرکت هستند.
د ترانسپورت وزارت چارواکو په وینا دوی د ژمی موسم په پیل کې د شاوخوا 8000 کیلومتر سړکونو او لوی لارو د پاکولو پلان درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټن جلغوزیو د صادراتو خبره کوي. د دغه خونه ویان جناقان نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي دغه اندازه جلغوزه به تر 50 کلونو پورې چین ته صادر شي. ښاغلی نوید وایي دغه جلغوزی د صادراتو له درکه ترلاسه کیدونکي رقم 2.2 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. هغه زیاته کړه
طبیعی است که وقتی که اقلام فروخته میشه وام قیمت مناسب در کشورهای بیرونی تاثیرگذار از بالای بازارها و خرید از این اقلام تایید شده تاجرهای کوره میبرند و حتی به پشتوانه پولی افغانستان هم تاثیر میکنند.
د شغل نوید په خبره اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د یو کیلو جلغوزه باید 2.5 تر 3 زره افغانۍ ده، خو له هیواد بهر بیا یو کیلو جلغوزه 6 زره افغانۍ پلورل کیږي. شغل نوید وایي دا جلغوزه د هوایي دهلیزونو او حیرتانو بندر له لارې صادریږي چې دا مهال هم د بهیر روان دی. د جلغوزو حاصلات ډیر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او لغمان ولایتونو څخه ترلاسه کیږي چې په کلنی ډول نږدې 23 زره ټنو ته رسیږي. وروسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ ویلي وو، د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تېره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راووتل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. په هغه پیښه کې د 13 افغانانو په ګډون 168 تنه ووژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني د کابینې په غونډه کې چې نن د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل خلک غواړي ډاډه سي چې چارواکي له دوی سره په اخلاص، صداقت او اعتماد چلند کوي. ولسمشر روحاني د ایران له وسلوالو ځواکونو هم وغوښتل چې بخښنه وغواړي او دا توضیح کړي چې په هغه پیښه کې دقیقا څه پېښ شول. حسن روحاني دغه راز پرون د ایران له قضایه قوې وغوښتل چې د دې پېښې د ارزونې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. ایران د تېرې چهارشنبې تر پېښې درې ورځې وروسته ومنله چې اوکراینی الوتکه د سپای پاسداران ځواک په توغندې لګېدلې او هغه انساني تېروتنه بللې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه په پام کې لري چې نن پر دې موضوع رای ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا فقرې مشرانو جرګې ته ولېږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل سي. په استازو جرګه کې ډیموکراتان اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسي پلوسي پرون ویلې چې له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسي په ویلامې کې ویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوسی او اساسي قانون د محکمې ایجاب کوي. د خبر نو پای
تاسو زادي رادیو ته واجیست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې طالبانو ځینې سرچینې وایي مشرانو یې د افغانستان په شاورونه کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. په بل راپور کې اوري چې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپله ژوره اندېښنه څرګندوي.
په کندوز کې د شاتو یا اصلو تولیدات زیات شوی.
اصل دې تولید سوي دي نو د حکومت نه غوړ سمون سره یو همکاري وکړي ترڅو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
په کندهار کې د شوزو پوړان دي تاریخواله زیات شوی.
یعنی د شوزو لپاره په شوزو باندې تاریخواله زیات وو ځکه چې په کورو کې همیشه جنجال د شوزو موبایل باندې وي.
د امریکا یو رسپانی هغه دوی ویډیوګانې تایید کړي چې شي د ایران دوه توغندي پر اوکرایني الوتکه لګیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبره وو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو آزادي رادیو ته ورجاس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې مشرانو د افغانستان په شاورونه کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي له کمیدو سره موافقه کړې ده. له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو چې تر اوسه له دې ډلې سره لس ورې خبرې مخته وړي د اوربند غوښتنه هم کوي. نوریاس نوري په استودیو کې له نورو تفصیل سره.
په قطر کې د طالبانو یو سرچینه وایي چې مشر ملا هبت الله خونزاده په قطر کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له امریکایي پلاوي سره د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه خبرې وکړي. دغه سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو د اجازې نه درلودو په شرط په خاطر د خپل نوم نه خودلو په شرط نن له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د طالبانو مشرتابه تمه کوي چې په دې د وو ورځو په موده کې به د دوی او امریکا ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي. له دې مخکې دواړه لوري د تیر کال په اګست میاشت کې دا ډول یوې موافقې ته نږدې شوي وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کابل کې د طالبانو د یوې حملې له امله هغه لغوه کړه او هم له طالبانو سره خبرې ودرولې. په دې حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه وژل شوي وو. دا خبرې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره مخته وړي چې له درېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې لسم ځل هم مخته یوړي. خو داسې ښکاري چې له غی رئیس په یو ولاړ حالت کې دی. په عین حال کې په کوټه کې د طالبانو یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به د دواړو خواوو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو لپاره لومړی ګام وي. دغه سرچینې هم چې له رسنیو سره یې په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه درلوده او غوښتلې هویت یې پټ وساتل شي ټینګار وکړ چې د طالبانو مشرتابه د اوو ورځو په مخ د افغانستان په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي پر کمېدو سلا کړې نه پر اور بند چې د افغانستان حکومت او د امریکا د متحدو ایالتونو هم په دې وروستیو کې په دې مسله ډېر تاکید کړی دی. دغه سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو استازي به نن پر دې موضوع نور بحثونه وکړي او خپله طرحه به له متحدو ایالتونو سره شریکه کړي. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له متحدو ایالتونو سره د سولې یوه موافقه نهایي شوې او لاسلیک ته آماده ده. په دې اړه چې د سولې د خبرو د ګړندي کېدو او په دې بهیر کې د افغانستان د حکومت د احتمالي شاملېدو لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل مهم دي که یو اوربند افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دوه مختلف لیدلوري لري. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه وکړي هغه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي، خو جمهوري ریاست ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پیل مخکې اوربند مهم دی.
ډېر مننه. د نوریاس نوري په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي مشران یې د افغانستان په ښارونو کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي له کمېدو سره موافقه کړې ده. وخت نا وخت د وسلولو طالبانو په تاوتریخوالي کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. خو اوس د بشري حقونو د څار سازمان یو راپور وایي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دا راپور رد کړی دی. امید ظاهرمل په کابل کې دی له نورو تفصیل سره.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړی شپږ میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو او وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې راپور پر بنسټ په دې موده کې نږدې 8000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د لومړي ځل لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر دلیل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوی دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړۍ نه میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر ماشومان دي. راپور د 2013 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکي تلفاتو کې د 15 سلنه زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ای لخوا ملاتړ کیږي صحرایي محکمې او ترخوا یو شمیر نیولې شوې دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې چې پکې 11 تنه ووژل شول او همدا ډول د ننګرهار د جلال آباد خارپی خیاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور وروڼه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمېدو ته هم اشاره شوې. خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي زورونې اړوند قضیو کې له یو شمېر نظامیانو او ځینو سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې خیلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوال اصولو له مخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې راغلي افغان او امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8 بمونه او راکټیز توغندیز بریدونه کړي چې په 13 کلونو کې شمېر بې ساره دی. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د سیاسنګي مسوله پیټریشیا ګاسمن دا وایي هغه ډول چې جګړې دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکیل لوري د جګړې اصولو ته پام نه کوي او دا کار د ملکی خلکو د تلفات زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2006 کال روانې دي، مګر د ملکي ته افغانانو ژوند په جګړه کې د ښکېلو لوریو په ژمنتیا پورې تړلی دی چې باید د ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقونو ته ژمن واوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکي تلفاتو په موجودیت باندې خپل ورم د خنډ سرګندوی او د جنگ لخکیرو خو څه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغه پرایت باندې ځان مکلف.
خو د افغانستان حکومت دا راپور ردی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د ملکیانو ژوند ته ژمن دی او د ډیری ملکی تلفاتو اصلي مسؤل وسلوال طالبان دي. خو د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د ملکی تلفاتو د زیاتې مرژوبلې ته د ځان لوري ته دا وختو راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون به راتلونکي اونۍ د څه باندې 15,000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي چې د نن ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د هغو محلونو لیست سپاري چې رای باید له سره وشمېرل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د هغه 15,318 محلونو لیست وسپاري چې د شکایتونو له مخې باید رای له سره وشمیرل شي. د دغه کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته که څه هم دقیقه ورځ ونه خوده، خو ویل چې راتلونکي اونۍ به د یادو محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل شي.
قرار شد که امروز تا پایان روز
ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د محلونو جدول وسپارل شي. د دې وروسته هغوی امنیتي او د هوا حالاتو په کتو خپل عملیاتي پلان جوړوي او انشاءالله راتلونکي اونۍ چې ورځ نه ده ځانګړې شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون آمادګي لري چې رای شمیرنه پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیره ورځ د افغانستان په 100 ولایتونو کې د 109 محلونو د رایو د باطلېدو خبره وکړه، خو ښاغلی الیاسی وایي چې د باطلو شویو محلونو شمیر وسل ویخته. دی وایي تیره ورځ د تخنیکی ستونزې له امله د بدخشان د 12 محلونو رای چې باید بیا ځلې وشمیرل شي په باطلو محلونو کې اعلان شوی وي. خاغلی الیاسی وایي که څه هم د یادو وسل وخت محلونو د رایو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې دغه محلونه په پکتیکا، اروزګان، فراه او کابل ولایتونو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه وایي چې کمیسیون باید خلکو ته د ارقامو په ورکړه کې دقیق ووسی. د دولت جوړونکي ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
پرون شکایتونه د کمیسیون ولایتي دفاتر او د خبره واضح کړي و چې دغمره محلونه باطل شوي دي او دغمره محلونه دا شمیرن تسلی دي، لیکن څه وشول چې دغه شی یو نتیجه خلکو ته راووتله او خلکو ته یو تشویش ایجاد کړ نورو ټیمونو ته هم د انتخاباتو چې یو سل څومره محلونه باطل شوي دي. اصلا د باطل خبر پرون بیخي مطرح شوی نه و. فکر کوم دا د کمیسیون په کارونو کې څه تخنیکی ستونزه به وه.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم هم ورته نظر لري، خو وایي دوی ته هم تیره ورځ یوازې د وسل وخت محلونو د رایو د باطل کېدو راپور ورکړل شوی دی. د دې ټیم ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ارقام او امار چې کمیسیون اعلانوي دا ډېر مهم دي او تمه مو دا ده چې کمیسیون په دې برخه کې ډېر دقیق او حساس اوسي. مونږ ته په رسمي ډول د وسل وختو محلونو د ابطال ابلاغیه را رسېدلې ده. دوی ویلي چې یو سل نهه چې اعلان شوي په هغې کې تېروتنه شوې ده. د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تمه مو دا ده چې دوی په خپلو ارقامو او اعلانولو کې دقیق
اوسه. نن د شکایتونو د استناف غوښتنې دوهمه ورځ ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د تیرې ورځې تر پایه 900 د استناف قضیې ثبت شوې دي، خو دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نن د چهارشنبه د ورځې تر غرمې پورې بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له زرو ډېرې، دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې نږدې 1500 د استناف قضیې ثبت کړې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو اورید. د ولسمشر دویم راستیال سرور دانش وی حکومت کا څه هم د شیزنه خبریالانو د امنیت لپاره لازم ګمونه نه دی پورته کړي، خو بیا هم په دې برخه کې خپل کړو تعهدات ته ژمن دی. شیزنه خبریالان شکایت لري چې په افغانستان کې کار کول ورته سخت تمامېږي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د افغان ولسمشر دویم راستیال سرور دانش په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ستونزو د حواري په برخه کې افغان حکومت تر ډیره پړګنی خټینګار کوي. په دې برخه کې یو شمیر تګلارې عملی شوي چې په خبره یې اغیز نه کوي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د افغان خزینه خبریالانو پر وړاندې د فرصتونو، ستونزو او ستونزو ته د حل لارو تر عنوان لاندې د ورځني کانفرنس پرانیست غونډې ته وینا کوله، وویل
در مورد تامین امنیت و
حکومت د خزینه خبریالانو د امنیت لپاره هغه ډول چې په کار و ادعا نشي کولای چې کار یې کړی او یا هم په دې برخه کې عدالت ټینګ شوی دی، خو دا ویلی شو چې حکومت په دې برخه کې ځینې تګلارې رامنځته کړي چې ګټورې تمامې شوې دي.
کمک بزرگی صورت گرفته.
د خاغلی دانش په خبره لوتیرو دوه لسیزو را په دی خو په افغانی رسنوی کې خزینه خبریالانو د پامړ پرمختګ کړی چې په ټوله معنا باید دغه ارزښت درناوی وشي. په دغه کانفرنس کې له کابل او ولایتونو په لسګونو خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ګډون کړی دی. افغان خزینه خبریالان وایي چې ناامنی، جنسیتي برخورد او اطلاعات ته نه لاسرسی هغه ټکي دي چې په رسنیز چاپیریال کې د خزینه خبریالانو کار له ستونزو سره مخ کړی. دوه افغان خبریالانې نگین انوري او لیمه هوتکی:
دا حالات امن نه دی او هغه حالات آماده نه دی تر څو موږ یو ښه خبر وړاندې کړو. معلومات لاسرسی نه درلودل او جنوب زون چې موږ اوسېږو، فرهنګي مشکلات، د خلکو غلط نظر او د ښځینه خبریالانو د کار نه منل دي.
افغان خبریالان اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. څه دوی نسي کولی، یعنی په اسانه ډول باندې دوی خبریالي وکړي، لکه د نورو هېوادونو خبریالان څه دي. تر ټولو ډېرې ستونزې چې اوس هم د خبریالانو پر وړاندې دي، هغه یو خندا ده چې خبریالانو ته په ښه سترګه یا هم مثبت نظر باندې نه کتل کېږي. او بل هم اساسي ستونزه د ښځینه خبریالانو لپاره دا هم کېدای شي چې ډېری داسې موضوعات چې هغه چې کومو ادارو تراج کېږي هغو ورسره همکاري نه کوي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر حسین صافي چې په دغه غونډه کې ګډون درلود، د ښځینه خبریالانو د غوښتنو ته په اشاري سره وایي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ښځینه خبریالانو د امنیت او کاري مسؤلیت لپاره له اړوند ادارو سره جدي کار کړی او دغه وزارت په دې برخه کې د ټولو ستونزو د هواري لپاره ژمن دی. د یادونې وړ ده چې افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو ترڅنګ د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي په نښه شوي او وژل شوي دي، چې په کابل کې د پخوانۍ افغان خبریالې مینه منګل پېښه یې تر ټولو بوږنوونکې وه. تېره میاشت د افغانستان د ازادو رسنیو ملاتړ ادارې یانۍ هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2019 میلادي کاله پورې 110 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي، چې په دې کې 11 ښځینه دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د شاتو تولیدات زیات شوي. د مچیو فارم لرونکي وایي چې دغه ولایت هوا د مچیو روزلو ته مناسبه ده، ځکه نو زیاتو خلکو د مچیو روزلو ته مخه کړې ده. اجمل آریان لسی مینور حال راکوي.
په کندز کې د مچیو فارم لرونکي او د کرنې، مالدارۍ او بلګون ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې 8,000 ټنه شات تولید شوي دي. د دې ولایت د مچیو فارم لرونکي د شاتو د تولید زیاتوالی یو ښه اقتصادي سرچینه بولي او دغه راز زیاتوي چې د خارجي شاتو په پرتله وطني شات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي. توریال چې له 15 کالو راهیسې د مچیو روزنه تبخه کړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه سه اصل ډیر تولید شوی دی، ولې د قسمت د پروسس کې او بازار کې موږ مشکل لرو. نو د حکومت نه غواړو چې موږ سره یو همکاري وکړي تر څو د بازاریابي کې او پروسس کې اوس تغیرات راسي.
د دوی په وینا چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي او په یو کال کې 2,000 کیلو شات تولیدوي. د شاتو د مچیو یو بل فارم لرونکي عینالدین په دې اړه وویل:
پنځه کاله کېږي چې د مچو کاروبار کوم، اصل صندوق مچۍ لرم چې دغه مچو لارې خپل د ژوندانه نفقه او اقتصادي مشکلات حل کوم. اوس مهال په قندوز کې خالص شات چې دی په کیلو 500 افغانۍ دی، خورا ډېر مشهور او ډېر ښه شات دی.
په ورته مهال کې د قندوز د کرنې، مالدارۍ او بولګون ریاست د مچوی د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 2,000 ټنه شات تولید شوی وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې 8,000 ټنه شات تولید شوی دی.
یک موسسه باشه کمی اصل خریداری کنن، همی اصل خودشان پروسس کنن به کشورهای خارجی.
باید دولتی او غیر دولتی موسسه له بزګرانو څخه شات واخلي او له پروسس وروسته بهرنیو هیوادو ته صادر کړي تر څو د دهقانانو کاروبار وده وکړي. ځکه اوس مهال په همده توګه یو کیلو خالص شات په 350 افغانۍ پلور کیږي او په بازار کې په پرچون ډول یو کیلو شات 450 افغانۍ قیمت لري. د مچۍ روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچۍ پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3,500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج سنځلې سپیلنی د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نیر ټایمز رسپانې هغه ویډیوګانې تایید کړي چې شهید ایران دوه توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. د دې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې 116 کسان ووژل شول. نوریاس نوري په سټوډیو کې د نورو تفصیل سره.
د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي دغه تصویرونه چې آنلاین خپره شوي پکې لیدل کیږي چې د اوکراین د هوایي شرکت پر مسافر وړونکې بوئنګ 112 الوتکې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته د ایران دو توغندي لګیږي. دغه نوی ویډیو چې نیویارک ټایمز ورسپانې هم کراوالی تایید کړی پرون په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګنده شوه. نیویارک ټایمز ویلي چې دغه توغندي له الوتکې 14 کیلومتره په واټن کې د ایران له یوې پوځي اډې توغول شوي او پر الوتکې لګېدلې دي. په تصویرونو کې ښکاري چې هیڅ یوه توغندي دغه الوتکه چې اور یې اخیستی او بیرته د تهران د هوایي ډګر پر لوري راګرځېدلې سمدستي نه ده رانسکوره کړې. دغه ویډیو لومړی د یوه ایراني لخوا په یوټیوب کې ایښودل شوې وه. په عین حال کې د دغې پیښې په وړاندې د ایران په ښارونو کې اعتراضونه بیا هم دوام لري. اعتراض کوونکي پر ایراني چارواکو په دې خاطر په غوسه دي چې د دغې الوتکې تر غورځېدو وروسته 3 ورځې خلکو ته درست معلومات نه وو ورکړي. ایراني چارواکو وروسته له هغې چې له مختلفو لورو په دې اړه چې دغه الوتکه د ایران په توغندۍ نسکوره شوې څرګندونې وشوې، د تېرې شنبې په ورځ دا ومنله چې هغه سهوندې یوه توغندۍ په ذریعه نسکوره شوې ده. د ایراني چارواکو له دې اعتراف رئیس د تهران او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو خلکو اعتراضونو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې په تهران کې تر ډیره د ایران امنیتي ځواکونو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې کړې او له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی دی. د ټولنیزو شبکو له لارې پرون په نویو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي ماښام مهال له تهران په پوهنتونونو کې راټول دي او د محصلینو او بسیج ملیشو تر منځ اخو ډب روان دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. روحاني دغه راز نن ملي یووالي غوښتنه وکړه او ویل چې د هوایي ځواکونه هغه چارواکي چې د دې پیښې مسؤل دي باید بخښنه وغواړي. په عین حال کې د ایران د قضایي ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي پرون د لومړي ځل لپاره د دې پیښې په تړاو د یو شمېر کسانو د نیول کېدو خبر ورکړ، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه دومره وویل چې پراخې پلټنې پیل شوي او یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې ویان دغه راز د شاوخوا 150 معترضانو د نیول کېدو خبر هم ورکړ. د اوکراین د هوایي شرکت دغه مسافر وړونکې الوتکه په هغه ورځ راوغورځېده چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ډیره اډو د ایران د مزایلو تر برید وروسته د دې هیواد د هوایي مدافع ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې ول. ایران، کاناډا او اوکراین ته بلنه ورکړې چې د دې پیښې په څېړلو کې برخه واخلي. د ایران د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې د کاناډایي متخصصینو یو ټیم چې له مخکې تهران ته رسېدلی پرون د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. په دې پیښه کې 2 ایرانیان، 50 کاناډایان، 12 اوکراینیان، 14 افغانان چې ډیرو یې د سویډن او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، 10 سویډنیان او 3 برتانویان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاشي دی پر وخت نه راکول کیږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید چې زما غږ در بشرانو پورې ورسیږي. موږ ډېر ضعیفو یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاشي پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاشي نه کړا. دا سلامونه چې ورکو ته مشران ته ورسیږي. وسلام.
موږ به رات ماجرې د شپږ میاشت کې راغلي میمنې ته. موږ چې د میمنې چې ولاړو په پوروش کال کې موږ ته ورته ولایت نه لري. دا چې موږ ولاړو هلته موږ د بس چې کومک را سره وکړي، بیا موږ ته وایي چې مغزې خپل ولایت ته هلته سې مرستې در کوي، ته تاله تفصیل حق در رسي. موږ دلته راغلو د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه عکس ته نه حساب ته نه زموږ خبره اورېده کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل د کاټو سره د انرژي کارتونه را څخې دي. موږ مجبور یو چې بېرته مخورې را سم شو. نو سلام علیکم، موږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د موسیقي کارکوونکي. وعلیکم السلام.
ستونزه مو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا دا د درې میاشتې دوې میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطه ده، نو د برېښنا د مسولینو څخه مونږ دا غوښتنه ده چې باید چې مونږ ته ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې که وګورو ډېری شهري د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسولینو څخه مونږ دغه پیغام لرو د ښه وخت
ګرو د ګذری د سوالی نه تای سره په تماس کې پر لوګر ولایت ګذری په نو سوالی کې یو ونه چیز چې واوره وری واوره څلور لارې دی پادره څلور تر په لارې ته باندې سي نو خورا کې راتلای شي په یو لار نه وړه نه بل څه شي څو زمو زیات عمومي لارې تړلې دي نو خو کالا کتر مخدانی تر نو واوره ډیره سي او ورختن چالان دا کېدل چې خلک کالا کتر مخ مرسته چې ورسره ونیسي زر تر زره وایي که زرمینی جزره خلک علاقه سره مخ دي یو متر نه واوره وخت دی او وري چالان ده. وسلام په احترام د زرګانی کلي څخه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم له فریبا ظاهر څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسمشر د حکم پر اساس د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه جوړ شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن رسنیو ته وویل چې دا کمیټه چې مشري یې د سولې په چارو کې د دولت وزیر کوي، د دې وزارت او د سولې بهیر له نورو اړوندو څوارلسو دولتي ادارو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې فعالیت کوي، څو د حکومت په سطحه په منظمه توګه د سولې په بېلابېلو برخو کې پریکړې وسي. د میرمن انوري په خبره د سولې چارو د همغږي عالی کمیټه د خپل کار راپور ولسمشر ته وړاندې کوي. په فراه ولایت کې د سړک غاړې د شخصي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د فراه د امنیت قمندانې ویان محب الله محب نن ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه د پښتکو ولسوالۍ د بازار کلی په مربوطاتو کې شوې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد لوی لارې د وسایطو د تګ راتګ پر مخ خلاصې دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتونو له مرکزونو سره د ولسوالیو د لارو پرانستلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 2500 ټنه جلغوزو د صادراتو خبره کوي. د دغې خونې ویان جنا قنوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږي د غندزه جلغوزي به تر 5 کلونو پورې چین ته صادر شي. ورسته لغه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اوکراینی الوتکې د لویدو په اړه دروغ وویل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپلو خلکو غوښتي چې ملي یووالی وساتي. تیره چهارشنبه په تهران کې د اوکراینی الوتکې تر لویدو وروسته زرګونه کسان د تهران سړکونو ته راوتلي او د عدالت غوښتنه کوي.
اوس هم سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزي ناوري.
د افغانستان د 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې انګلستان ته د 60 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې راتلونکي نړیوال جام رسمي سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی.
ان شاء الله چې په روانو رسمي لوبو کې د نړیوال جام رسمي لوبو کې به هم افغان لوبډله ښه لاسته راوړنه ولري.
د ښاغلي هوتک په خبره دغه تمریناتي لوبو په ترڅ کې لوبغاړو لپاره د ښه چمتووالي ترڅنګ دا هم په ډاګه کیږي چې کوم لوبغاړي څومره وړتیا لري. د فرید هوتک په خبره افغان لوبډلې انګلستان کرکټ لوبډلې ته په دغه تمریناتي لوبه کې 206 منډې ټارګټ ټکړای و چې انګلستان پوره نشو کړای. د افغانستان وشو لوبه په لومړي ځل په نړیوال اولمپیک کې ثبت شوې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې افغان وشو لوبغاړو یوازې په آسیایي کچه لوبې کولای شوې، خو تر دې وروسته به په نړیواله کچه لوبې وکړي.
تر 8 جنوري 2020 شورای اولمپیک جهانی اعلام کرد که وشو میتونه که در حوزه اولمپیک جهانی رقص کنه و فعلاً حوزه اولمپیک جهانی و در کلی از میتونه که در سال 2022 در مسابقات اولمپیک جوانان که در داکار البته این مسابقات دایر میشه وشو میتونه که اشتراک کنه.
د ښاغلی یورش په خبره د مهال په ټول افغانستان کې په وشو برخه کې له 28 تر 30 زره ځوانان فعالیت کوي چې 150 پورې ښځینه لوبغاړي دي. د نوموړي په خبره وشو فدراسیون چې په رسمي ډول په 1902 کال کې فعالیت پیل کړی، د هیواد په 28 ولایتونو کې په دې برخه کې تر 400 کلبونه موجود دي چې زیاتې ملي او آسیایي لوبې کړي دي. او د نړیوال فوټبال لوبغاړي لیونل میسی له ملاتړ سره سره د بارسلونا مشر روزونکی لری کړای شو. بارسلونا کلب دغه اسپانیایي روزونکی چې ارنستو والوردان امید له سر مربیګری لری او پر ځای کیکاستین تر دې وړاندې د ریال بیتس روزونکی وټاکه. د بارسلونا فوټبال لوبډلې لوبغاړي لیونل میسی د کلب د دغې پریکړې په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې والدا میسی ته 2018 کال کې روزنه ورکړې، تکړه او مسلکي روزونکی دی او هر چیرې چې لاړ سي هغه لوبډله به ورسره وغوړېږي. تر میسی وړاندې سوارس هم د دغه روزونکي د ګوښه کېدو په اړه غبرګون ښودلی و.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی اساسی و بشری حقونه او جواند پا شیبو که دو اونیز پروگرامونه پا یو راپور پا سیاره دلیسی پا کندهار که ده شوزو لخوا پر شوزو ده تاو تریخوالی اندازه زیاد تسویده ده شوزو ده برخی فعالان ده دی کار ایلتونه بیلا بید گرنی صادق رشتنی پا دی موضوع بندی راپور ورندی کبی.
د کندهار ده شوزو چارو مشره رو قیاد سکزی وی چی تلاک لکور تیشته ده میراس نور کول جبری ودونه کمزور اقتصاد او بیسوادی د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي هغه لاملونه دي چې د کندهار شوزو ځوروي. خود شوزو لوري پر شوزو د تاوتریخوالي کچه هم ورځ تر بلې زیاتېدونکې ده. هغه وایي په دې کال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي 214 پیښې له دوی سره سبسوي چې ډېرې د شوزو لوري پر شوزو زور زیاتې دي.